د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبره کوو چې په افغانستان کې شاړیم ځکه څنګه په سمسورو او کرنیزو مزکو اړول کېدای شي. هغه کسان چې تجربه لري خپل تجربه در سره شریکوي او مسلکی کسان خپل سپارښتنې درته لري. افغانستان پراخې کرنیز مزکې لري چې د افغان بزګرانو د کمزوري اقتصاد سربیره د امکاناتو او وسایلو د نشټوالي له کبله ګڼې مزکې هم د اوسم شاړې پرتې دي. د کرنې ځینې کتونکي په دې باور دي که چیرې د افغانستان دغه شاړې مځکې د حکومت لخوا ورغول سي نو دا هیواد به ډېر ژر د کرنیزو حاصلاتو له اړخه پر ځان بسیا سي. د نروې د کډوالۍ شورا په تیر خزان کې ویلي و چې په اصل کې چې د اقلیمي بدلون بحران په پراخېدو دی، افغانستان د دې ستونزې د حل لپاره لازم چمتووالی نه لري. جاپان وکاله مخکې ویلي وو په ننګرهار کې به د ګمبیري خړه دښته او په ځینو نورو سیمو کې غیر زراعتي مځکې سمسوري کړي او هوډ یې کړی چې شپږ داسې نورې پروژې به هم عملي کوي. د ژوند رنگونو په همدې پروګرام کې د ګمبیري دښتې د یوه سمسورونکي تجربه هم در سره شریکوو. جاپان ویلی و چې هیواد یې له افغانستان سره تر اوسه 5.5 میلیارد ډالر مرسته کړې چې ډیری پیسې پر اقتصادي برخو باندې لګیدلې او هوډ لري چې په دې برخو کې خپلې مرستې جاری وساتي. افغانستان په 2023 لدی کال کې اعلان کړی و چې د یوه کال په موده کې نږدې 2 لک هکټار مځکه کرنیزه سوې چې د 2023 لدی کال پرتله له 15 سلنې ډیر زیاتوالی شي. د طالبانو حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت ویلي و چې لامل دا دی چې زرګونه جری په شاړې مځکې خصوصي سکتور ته ورکول سوي او دغه راز په تیر 1.5 کال کې له غصب څخه راګرځول سوي مځکې هم تر ډیره کرل سوي وي. افغانستان د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو دی چې د کرنې او مالداري وزارت د شمیرو له مخې په 1400 لمریز کال کې د سیلابونو راوتلو له کبله په ټولیزه توګه په بیلابیلو ولایتونو کې 8.4 هکټاره کرنیز مځکه چې پر 9.69 هکټاره غنم کرل سوي وو ویجاړه سوي ده. سږ کال هم د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه د طوفانونو، سیلابونو او درنو اورښتونو له کبله زیانمنه سوه چې خلکو ته یې مرګ ژوبله وړوله او کرنیزې مځکې ویجاړه کړې. د ژوند رنگونو د پروګرام میلمانی دی د کرنې د چارو متخصص حمید هلمندی، د کرنې بل متخصص محمد عزیز سیدی، محمد نذیر احمدزی چې ننګرهار کې ګڼې شاړې مځکې سمسوري کړي، دغه راز حاجی محب الله چې د کابل په سروبي کې ګڼې شاړې مځکې د په مرسته سمسوري سوي دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې ښاغلی عزیزی، تاسو ترازو شاړې مځکه کوم ډول مځکې ته ویل کیږي؟
شاړې ځمکې لکه هغه ځمکې دي چې لکه موجوده حالت کې فعلا د کار وړ نه دي، خو که چیرې هغه امکانات ورته برابر شي دغه ځمکې د کار لاندې راتلی شي. مثلا دا دشتي ځمکې دي، ځینې تپي دي، لکه دغه کټګوري ځمکې په شاړو ځمکو کې حسابېږي.
ډېره مننه ښاغلی احمدزی. تاسو په ننګرهار کې د ګمبیري دښتې په سمسورولو کې مهم نقش لوبولی، دا هر څه مو څنګه پیل کړل او تر اوسه څه لاسته راوړنه لرئ؟
خوشحاله په دې یم چې زه د کویت هیواد کې اوسېږم او ما خپله سرمایه ګذاري په د ګمبیري په دښته کې وکړه. نو دا ما هر څه چې دا د ناکامرا الله دې وبښي، نو دغه نه دا زده کړه او دغه ځکه چې هغه خارجي هیواد وګړی و په دې هیواد کې افغانان لپاره د دښتې آبادولې، نو ماتم دا احساس وشو چې زم په دې دښته کې آبادي وکم. او الحمدلله تر اوسه پورې مونږ تر 1 لک پورې د سترسو بوټي کرلي دي او په کامیابۍ سره نتیجې ته رسېدلي.
بله احمد زید صاحب، دغه حاصلات چې تاسو راټولوي په افغانستان کې مناسب بازار ورته لري که فکر کوي چې اوس هم په مارکیټ موندنه کې ستونزې موجود دي؟
تر اوسه پورې خو زمونږ هغه سټارټ اخیسته ده، مونږ هغه ابتدایي کوم هغه کارونه چې کړي دي هغه بوټي واړه دي، خو مونږ چې کوم د تجارانو سره او د افغانستان د سترسو بازار چې څومره مطالعه کړی ده، نو دغه د لغمان او د ننګرهار ولایتونه 40% هم د افغانستان سترس نسی پوره کولای او اکثره چې دي په دغه دوه ولایتونو کې د سترس بټی کیږي او نتیجه یې خبر کړی ده. نو امید لرم چې ان شاء الله تعالی دغه نتیجه ورکړي او بازار امکان ډیر زیات لري چې بازار او مارکیټ ورته پیدا کړو.
ډیر مننه. شغلی سیدی، افغانستان کې ولې لا هم شاړې دشتې سمسوري یا هم کرنیزې سوي نه دي؟
دې خو لکه زیاتې لتونې دي، یو د هغه لتون پرته په افغانستان په داخل کې بندونو جوړول یا د کانالونو د سیستمونو نه جوړېدل دي تر اوسه پورې. لکه کوم کانالونه چې جوړم دي موږ تاسو ته ګورو، دا د دیرشو څلوېښتو یا پنځوس کالو پخوا هغه کانالونه دي چې تر اوسه پورې ځینې ځمکې اوبه کوي. خو لکه لویو دشتو ته، لویو ځمکو ته تر اوسه پورې داسې کانالونه نه دي جوړ شوي. یو کانال چې اوس کار پرې روان دی، د خوشتېپې کانال دی چې خلک ورته ډېر امیدواره دي، د هغې په واسطه به زیاتې شاړې ځمکې آبادې شي. خو دې ته ورته لکه نورې ډېرې زیاتې موږ دشتې لرو او ډېرو منطقو کې نور داسې امکانات شته چې هغې باندې اوبه راسپرې شي او یا د اوبو سیستمونه ورته جوړ شي تر څو د دغه ځمکو نه استفاده وشي. او د هغې نه علاوه لکه اوس که چېرې موږ تاسې وګورو، تاسې په ابتدا کې وویل چې ډېرې ځمکې د 2021 کال نه راپدې خواته خصوصي سکتور ته په لاس ورکړل شوي دي او دوی دغه شاړې ځمکې آبادې کړي دي. نو یو بل علت یې نامني وه، لکه په تېرو څو لسیزو کې ځکه اکثره دغه شاړې ځمکې چې دي دا په لرو ساحو کې دي او هغه ساحې اکثره نام نه وي. اوس چې امنیت ده او خلکو ته دغه ځمکې په لاس ورغلي دي، خلک په شخصي امکاناتو باندې کوشش کوي چې په هغې باندې سرمایه ګذاري وکړي او د دې ځمکو نه استفاده وکړي. خو لکه په آینده کې دې ته پر حکومتونه به ډېر زیات متوجه تر څو د اوبو یا د کانالونو سیستمونه جوړ کړي تر څو دغه غټې دشتې او دغه غټې ځمکې د اوبو لاندې شي او خلک ترنه استفاده وکړي او افغانستان د خوراکي توکو کم از کم یا د اولیه کوم خوراکي توکي چې دي د نه خود کفا شي. د کمنګو سم اکثره د افغانستان خوراکي توکي چې دي دا وارديږي، ډیر کم تولید یا 50% تولیدات زموږ خپل دي، هغه نه باقي ټول موږ واردات لرو. کدا غنم دي، کوریجی دي، کلوبیا ده، کزنی میوجات او سبزیجات دي. او په دې کې موږ څنګه لرو؟ لکه تر اوسه پورې موږ په اکثره د دې کې خود کفا نه یو. نو دلته موږ ضرورت لرو چې زمونږ باقي شاړې کومې دشتې از موږ چې دي دم د اوبو لاندې شي او د زراعت لپاره د دې نه استفاده وشي.
ډیر مننه. تخنیکی همکار هڅه کوي چې له حاجی محب الله سره چې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې غني شاړې مځکې سمسوري کړي تماس ټینګ کې، خو تر اوسه پورې ټلیفوني ځواب نه وای. د غرض له شاغلي حمید هلمندي سره هم زموږ هڅو نتیجه نه ورکړې چې په خبرونه کې را سره وي. یو اوریدونکو ته ورزو چې زیات انتظار پاتې نسی، مهرباني وکړي ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي.
محترم زموږ غوښتنه د اسلامي امارات څخه دا ده چې موږ د بادغیس الکوی سړک ډیر خراب دی، ډیر مشکلات دي. زموږ مریض تر شپخانی پورې نسی رسیدلای، موږ شپخانی نه لرو، د اوبو سره ډیر مشکل او اوبو نه لرو، اوبو مو تربی دي. موږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې موږ سړک ته جوړ کی، موږ ته دی پاملرنه وکي، موږ ته دی خدمت وکي.
په کوم ولسوالۍ کې اوبو تربی دي؟
غورما چولسوالۍ کې اوبو تربی دي. نو جرونه دی په دوکې و بنست د ډیر ډیر زی څخه موږ و براوړو.
او تاسو خپل کرنه څنګه کوي؟ اتمن التباغونه یا هم کرنیزم ځکه هم لري.
نو زمور دا چې دی یا سیلابي دی یا د سی په باران باندې زمور کښتونه کیږي، دا څو کال کیږي زمور کښتونه اصل ته ورسیږي، بارانونه نه باندې کیږي، هغه د بینه ولارس.
ډیر مننه اوریدونکو یو له بادغیسنه. ورسته به د پروګرام ملمنو پر دې موضوع کې غوښتل خبري وکړي، دوی ته به وخت ورکړي. بل اوریدونکو هم په لاین کې دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي. په افغانستان کې د کرنې په برخه کې پر تجربه خبري کوو.
السلام علیکم ورحمت
الله وبرکاته. وعلیکم السلام مهرباني.
زه د بازمامد زابل ولایت شمولزو سره د ولسوالۍ سره تاسو په تماس کې یم.
بازمامد صاحب، په شمولزو ولسوالۍ کې تاسو شاړې مځکې لري که فکر کوئ چې شاړې مځکې په سمسورو مځکو د بدلېدو په حال کې دي؟
شاړې مځکې دلته زموږ په ولسوالۍ کې خو شاړې مځکې اوس فلحال سخت ډېرې شوې، په دغه وجه باندې ډېرې شوې چې دا وچکلۍ شوې. پخوا خو به نه دا رودو سه بېلې راوښتې وې، په دا بېلو باندې به آباد و، اوبه به په رودو کې به یې دي، نو وس رودونه وچ بو بیلی وچ سپ وس چل چا برمی ویلی پا برمه باندې یو لژری بنده کایتنده لژری بنده کنایت شل جری بنده کاباده کړي نورنده کې خدغه شاړي پرتی دي کم کاریزونه چې وو هغه وچ بو مودل ته توسه پر نه د دولت څخه خاصه نه د مشتاق له خاصه چې بندونه جوړ شوی دي توبې کې ذخیره چې یا کاریزو ته پیدا ورکړي یا بیلو ته پیدا ورکړي نو په خوا د زمر په منځ کې بیلی وی کاریزونه وو نو وسه نهسته بارانونه نهسته وچو بده د خلکو چې څنګه درخت وی هغه وچ سی نو دلته چې د ډیر خلک له خاصې سره مخامخ دي څنګه کې ډیر دي او اصل نه ست اصل خو بو باندې کیږي نو چې وبنه یې اصل به پچې باندې وسی
نو دا خلک ګالته گزارت څنګه کوي یعنی ځینې کسان مجبور سوي دي چې نور زینو ته کډه وکړي کو اوس دا خلک هم د غستونز سره سره الته ژوند ته ادامه ورکوي
یا خلک نه دي کډه سوي خلک زموږ له ولسوالۍ څخه شکر الحمدلله نه دي کډه سوي خو دا خبر می شروع دي بس دوی ان شو به پیدا کړي یو ان شو به پیدا کړي هغه پر سل متر پر یو نیم سل متر باندې او به پیدا شي بلکې دلته د ازمش کمه د سرحد علاقه څخه د زنجیر منځکا دا و به مست خوځې به پر 200 متر باندې خوځې و به اوس چې برمیک شته چې و به ترخیس بیا هغه و به پرندکه باندې ولګي هغه د کته کتور شنه وایي نه باخ کی نه غنم کی نه بل فصل کی و خلک د مشکلات سره مخامخ کی کړه سې شکر الحمدلله نه دی به یو بل خاطر نو خو بس ورته پراته دي خو آرام سوي کی به شهر تر کوم مقابل شي خو ځای تلمر ول به جار ځای کار دار ځای دغه مشکل د پټول افغانستان کې
ډیر مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو په دې هله چې د دغه ستونزو د حل لپاره اقدامات وسی او بل اوریدونکو هم پلان کړي مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ستاسو تماس رخصوي
السلام علیکم کا استاذ مننه ټول اوریدونکو ته مې هیله یو احترامات لرم
وعلیکم السلام مخکنه اوریدونکو هم له زابل وو تو خې حساب ستاسو وضعیت څه دی په کوم ولسوالۍ کې سوال ته د شاورم زکو د غرض د سمسورم زکو په اړه معلومات راکړي
زه د زابل ولایت د شاجوی پولیسوالۍ کې څه د کلات د مرکز خو پر ختیځ لوري په شپږ شپږ کیلومتره کې موقعیت لري کابل کندهار په لوی لار کې نو موږ دا له تهم گزاره کوو او پرغنداو کې هم کوو نو رښتیا هم زموږ د شاجوی ډیر شینځ کې دي او ډیر شي ساتي او به دي خو البته د اوبو سطحه کال پر کال باندې 3 متر 2 متر تر 2 متر پورې کښته ځي نو اکثر برمی زیاده زور څاګان پر 3 متر پر 3 متر باندې ولاړې دي نو موږ په سرای کې اوس په حالت خوراک اوبه یو انچ راکړو نو دا پر 3 متر باندې موږ برمه وهلې ده نو کښت زراعت د شاجوی د ولسوالۍ مهم کښت کشمش زردالو مطلب زیره غنم نو داسي بادام دا یو مهم میوې دي او د ارغنداب کې اوس الحمدلله نوې د درې څلور کال کېږي چې انځر پر مخ تللی دي انځر یو ډېر ښه درخته ده او ډېر ښه میوه ورکوي او په ټول میوه جاتو کې چې تورت او ښه قیمت لري هغه د انځرو میوه ده نو په ارغنداب کې ډېر ښه انځر کېږي او انځر خرتیج او ارغنداو یو غټ پر خرود لري دا وبې ټولې رودبار دي دا روز کله ده د علی په دم باندې غړیږي نو له ناور له سینې د غزنی زخرانه قل شوی ده نو دلته هم بادام او مطلب کشته دا غسی غنم او زردالو دا شان کیږي نو دا ډیر څه کښت ورکی خو البته دلته زموږ دشت سیدي دا تقریبا نیوی پیسه دا وسم سوری سوی دی دا سولر انرژی لاری طول دشتی وس تقریبا تک کشنی دی از مرد زابل ولایت دا کلات پا شمال ویدیس که یو سیما دا سیداد و مکی دشت و توائی داری را پراخ دشت و وسی ورسی دا طول سمسور دا طول باغیات دی باغونه دی نو دا او با لدی واجی زخز کسی د اوبو تولید د غونه نه د کوم مصرف سي زیات ته خو بیا هم په هر حال باغونه ډیر فعال دي او ډیر سمسور دي نو لکه څنګه چې اجازه نامه صاحب د سیمې زور د خپلې ولسوالۍ انزور درکې هغه خوا د در کوي. نور موږ د میزان ولسوالي د تغر ولسوالي د مطلب شاد سپا ولسوالي دا هم انار هم لري او انځر هم لري. خو البته اوبه ټولې د قمیدو په درشل کې دي، ځکه چې زموږ د ترنک رود پخوا زموږ غټې غټې ویالې وي، یعنې د شاجو ویاله یو غټه ویاله وه تر د ډېر هکټاره ځمکه خړوبېده. دا مطلق ډول وچه شوه، حتی د ترنک رود په کلي توګه وچه ته په یو وسو په سیلاب کې کله راشي. نو کاریزونه وچ دي تقریبا په ټول زموږ په ولسوالي کې، که یو لس کاریزه چیرې اوبه درلودې دا ټول وچ شو. د څه سبب وچ شو؟ له دې سببه چې دغه برمې یا سولر انرژي زیاتې شوې. اوس بیا په دې تخنیک نور پر مخ لاړی، په غرو کې دا پیچې برمې دي، یعنې په پیچ باندې ځي. دا تقریبا په څو ساعتو کې سل متره ځمکه غاره یې، نو د دغه انچونه هم پراخ دي. دا بیا ډېرې زیاتې اوبه کوي. اوس د خلکو ودې ته مخه کړې ده چې دغه پیچې برمې وي په ځمکه کې، نو دا هم اوبه راکاږي. نو په ټوله کې تر ډېره حده زموږ کښتو زراعت پر مخ تللی ده، او خو البته مېوې هم هېڅ نرخ نه لري. نو دا زموږ په داخر کې دا پیام ده د اسلامي امارت د تجارت وزارت ته، چې زموږ د شاجوی زموږ د زابل مېوې لکه کشمش وڅکې، مثلا بادام زیره، دا ټول شیان پر نیم قیمت باندې ولاړ دي. نو خدای دې وکړي چې د یو آزاد بازار ورته پیدا کړي، یا د هوایي دهلیز له لارې د زموږ میوجات خارج ته صادر
کړي. ډیره مننه د ازادي راډیو د ژوند رنگونو پروګرام په ژوندۍ بڼه اوري. بل اوریدونکو ته هم ورزو، بیا ورزو د پروګرام ملمنو ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي.
محترم د بادغیس ولایت د غورماشت ولسوالۍ میډیکن ولې محترم زمور د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه چې زمور سړک حل کوي، سړک درته پوښ کې مریض متری ځای پورې نه رسي.
اول ته د زراعت په اړه کراته وایست چې زراعت په څه وضعیت کې دی، وچکالو یو کوم تاثیر کړی، د اوبو سطح ټیټه ده، جګه ده څنګه ده؟
یاره محترم وچکالی ډیر تاثیر کړی، وچکالی دون تاثیر کړی چې وخت د کشتو راسي، وخت د اثر لاسي وری ودریږي، بل او بن لرو په سیلاب باندې، هغه سیلابونه مر باندې ورکسي، بل هم کشتونه ټول دغه خراب حالت بل د درې څلور کال راسي وچکالی را باندې راسي.
ډیر مننه. مخ کې هم یو اوریدونکو له بادغیس نه زنګ وهلی وو، شغلی سیدی، دا اوریدونکو نظریات هم تاسو ووریدل، چا د نوتورو اوبو په اړه شکایتونه کول، چا د اوبو د سطحې د ټیټېدو په اړه، چا هم د مارکیټ د نشټوالي په اړه شکایتونه درلودل. په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
مختلف مشکلات چې دوی وړاندې کړل، خو یو ورور اشاره دې ته وکړه چې برمی زیاتې شوې دي، او چاله رودونو د کمیدو علت برمی و خود کنه، چې برمی خلک وهي او رودونه ورسره کم شوي. خو په رودونو کې کوم یو بر ازي دغه منبع چې دغه معلومه وي، اوس کوم مشکلات چې دي هغه لکه طبيعي بارانونو کم وخت یاد واورو کم ورېدل، او دې سره د ځنګلونو یا نشټواله یا کمیدل یا ځنګلونو وهل یا قطع کول. نو دا هغه څه دي چې زبنګ په رودونو کې کومې اوبه مخکې راتلي هغه تاثیر کړی دی، هغه کمیږي. او د ځمکې لاندې کومې اوبه چې دي هغه هم بېرته په همدې منابعو پورې تړلي دي، چې واورې ځنګلي د بارانو اندازه زیاته وي، نو په هغه کال به آبادي او هم به په رودونو کې اوبه راځي، هم به د ځمکې لاندې اوبه زیاته وي. خو یو څه ده چې بدې ته اشاره وکړو، هغه دا ده چې کوم ځایونو کې چې برمې وهل کېږي او د ځمکې لاندې اوبه راویستل کېږي، په دې باندې فصلونه کرل کېږي، اکثره خلک اوس هم دا اوبه داسې استعمالوي لکه مخکې به چې د رود اوبه استعمالولې. او دلته ضرورت ډېر دا ده چې دوی لکه د تخنیک او ټکنالوژي نه استفاده وکړي، او د اوبو په کم لګښت او په کم مصرف باندې دوی زیات ځمکې آبادې کړي. یو د هغې نه دغه د اوبو د سپما کومه ټکنالوژي چې د څاڅکو بخار سیستم دی یا باراني بخار سیستم دی، یعنې که څوک داسې فصلونه کوي چې هغه ګڼي یا غلجات وي، مثلا غنم، جوار او داسې نور فصلونه کوي، دوی کولی شي چې دا په باراني بخار سیستم باندې تقریبا تر 50% پورې اوبه دوی کولی شي چې سپما کړي، او هم به حاصلات تقریبا تر 25-30% به دوی حاصلات ور راځي. او کچېرې دوی مثلا باغونه کوي لکه دوی ورته اشاره وکړه چې د انځرو باغونه دي، د انارو باغونه دي، په هغې منطقه کې یا د بادامو دي، نو هغې دپاره دوی کولی شي چې د تاسکو بخار سیستم نه استفاده وکړي. نو په دې سره به دوی شاخوا 70% پورې اوبه سپما کولی شي. که چېرې په ساده الفاظو کې ووایو، که چېرې یو څوک د باراني او بخار سیستم د عصري طریقې نه کار اخلي، که اوس په یوه برمه باندې دوی 10 جریبه اوبه کوي، نو په هغې وخت کې دوی کولی شي 40 جریبه ځمکه پرې اوبه کړي. او د تاسکو بخار سیستم باندې چې کوم باغونه اوبه کېږي، که چېرې دوی اوس ساده او بخار دپاره د یوې برمې نه 10 جریبه اوبه کوي، خو که چېرې د تاسکو بخار سیستم دوی نهستي، نو دوی کولی شي چې 10 جریبه ځمکه اوبه کړي. نو که چېرې دغه ټیکنالوژي په دې ساحه کې یا منطقه کې عامه شي او ټول خلک ترې استفاده وکړي، نو داسې ویلی شو چې د دې سیمې تقریبا 70% اوبه چې دی موږ سپما کولی شو. دا اوس چې اوبه څومره مخ په کمېدو دي، دغه یو ورته اشاره وکړه چې حتی هغه خوږې اوبه چې دي ختمې شوې دي، برمې چې ښکته بیایي نو تر خو اوبو ته رسېږي، بیا هغه اوبه نه بیا د څکلو قابل وي او نه فصل ته فایده کوي، یعنې نه فصل په هغې باندې کېږي. نو د دې یو خو مخکې مې اشاره وکړه چې لکه طبیعي مشکلات دي چې وچکالیانې دي، د بارانونو نشتون دی، د واورو کم ورست دی، او همدارنګه بل دا چې لکه په اکثره ځایونو کې اکثره هیوادونو کې دوی کوشش کوي چې هر مشکل ته هغه خپل ځواب پیدا کړي. نو موږ باید د دې په تمه نه شو چې کېدای شي دغه وچکالیان همداسې دوامدار شي، خو د دې لپاره باید د حل لارې پیدا شي. هغه د سیلابونو اوبه چې راځي یا د بارانونو اوبه چې راځي، هغې دپاره باید مختلفو منطقو کې کوم ځای کې چې امکانات وي هغلته چک ډیمونه جوړ شي، لکه دا اوبه ایسارې شي، اوبه ټولې موږ پرې نه دو چې هغه اوبهیږي او ضایع شي. لکه یو ورور چې دا د ترنک د رود خبره وکړه په زابل ولایت کې، په خلاط کې چې کوم رود تیریږي، په دې باندې ښه امکانات شته چې د دې اوبه په ځینو موسمونو کې ډب شي او درول شي، خو دا دغه غواړي لکه مصارف غواړي او دا د اشخاص یا افرادو کار نه، لکه د حکومت په سطحه باید په دې باندې کار وشي، ډیم پرې وتړل شي او بند پرې جوړ شي، تر څو دغه شاوخوا ځمکو کې د اوبو انچارج یا د اوبو سطحه ځینې بېرته راپوره شي. نو دا هغه څه دي چې دې کې ځینې شیان هغه دي چې موږ ترې نه کولی شو استفاده وکړو یا موږ هغه په کار واچوو، او ځینې داسې دي چې طبیعي دي او هغې ته به صبر کوو چې مطلب د واورو وروختونه یا د بارانو وروختونه تر څو د ځمکې لاندې اوبه بېرته چار شي. خو یو شی بل دا ده چې دغه د برمو په ځای باندې د ځمکې اوبه کېدل لکه دې د خلکو ضرورت دی، دا هم نه شو کولی چې سړی داسې سپارښتنه وکړي چې د دې نه وروسته دې څو مطلب برمې نه وهي او ځمکې دې نه اوبه کوي، ځکه په هغه منطقه کې دا خلک چېرته اوسېږي، کله چې سړی دغه سیمې ته لاړ شي بیا دوی ته معلومات کېږي چې د دې خلکو بله چاره نشته، ځکه دوی مجبور دي چې په دې منطقه کې اوسېږي، دلته پاتې شي او د دې خپلې ځمکې نه استفاده وکړي. ځمکې نه د استفادې کولو لپاره یوازینۍ لار دوی ته همدا پاتې کېږي چې دوی مجبور دي برمه ووهي او دلته اوبه را پیدا کړي. که چېرې مطلب دې لپاره دایمي د حل لاره بیا دا ده چې دوی ته اوبه راتېرې شي، د یو رود په ذریعه باندې، د یو سیند په ذریعه باندې، لکه دې ته یو کانال یا یو بند تړلو په ذریعه باندې ته اوبه را پیدا شي. او د هغې نه علاوه نو دا خلک مجبور دي چې دوی برمې ووهي او دا خپل ځمکه خړ اوبه کړي. هغه څه چې موږ دوی سره کولی شو دا د ټیکنالوژي معرفي ده، دې کې باید لکه د دولت د خوانه حتی د ځینو موسساتو د خوانه باید د خلکو سره همکاري وشي، تر څو دوی لکه د کم اوبو نه زیاته استفاده وکړي او زیاته ځمکه خپله خړ اوبه کړي.
ډیر مننه ښاغلی سیدی. د کرنې دغه راز د بڼوالۍ د چار متخصص حمید هلمندی هم را سره وصل دی. هلمندی صاحب، تاسو په کندهار او نور ولایتونو کې د پیستو په باغونو یا هم په کرنیزو ځمکو د شاړو دشتو په بدلون کې مهم نقش لوبولی، په دې اړه خپلې تجربې را سره شریک کړئ چې تاسو پایل څنګه وکړ.
بالکل بالکل، موږ هم په دې باره کې تقریبا 10 کال مخکې دا پروګرامونه شروع کړي وو چې څنګه کولای شو چې د مځکی لاندې زیرمو څخه ډیر استفاده ونکو او په لږ استفاده سره وکولای شو چې ډیر باغونه پښیږدو. نو موږ د دوه بوده څخه د دوه ایسو څخه موږ پر دې باندې کار شروع کړی. یو دادی چې د بارانو به چې باران وري څنګه په مځکی ذخیره کو، یعنی ارزه زیات کو، ارزه څنګه زیاتولای شو چې د هر څک د هر باران څنګه ازمې استفاده کولای شو. نو دوی ته فار موږ مزکی جوړی کړی دی چې وخت چې باران کیږي مزکی کې وب ساتو مزکه غنی کوو مشبو کوو یا د وبونه چې زیات وخت کولای شي داغه مشبو مزکو څخه استفاده وکړو. لکه موږ کدر توایم چې دغه تراکتور پراتګ سره اکثر مزکی مخراب کړلې ځکه چې د شل سانتی ورسه یو کلاک پرشم پاکستان افغانستان پاکستان مزکی مخل کړی ده او خلک د دې پرش څخه خبر نه دی دی د شل سانتی لوړ مزکه وې په دوپال باندې فکر کی چې مزکه شاړس ولولې د شل سانتی ورسته یو سخت متکه ده چې هغه پاتېږي د وبو د جاز مخنیوي کی. نو که موږ وکولای شو چې دغه کلاک دغه کلاک منطقه دا نرم کو په چیزل باندې یو غټ تیشونه دي چې د یو متر د غلری پر لري وو. نو موږ کولای شو چې ډیر اوبه په مځکه کې وساتو او د مځکه د اوبو د بیدل مخه ونیسو. لوی تاوان چې موږ ته باران په وخت کې پیښیږي هغه د دې چې مځکه چې اوبه نه جذبوي او د مځکه سر سدي سه اوبه وزی او په ځی د مځکه هغه ش طبقه هغه سر خیزه طبقه هغه هم وړي نه وازه چوباره سه ځی بلکې هغه سر خیزه متکه هم رڅخه وړو. نو موږ د ارزه په حساب کې چې څنګه کولای شو چې ارزه زیاته کوو او کم باران رڅخه ډېر استفاده وکړو ډېر اقدامات په مخ کې لرو بیل چکټه موڅخه چکټمونه هم بهترین کار دی. زه دا ورور د نظر سره بالکل موافق یم ولی نشکته مو د مخه فردان مرڅ کولای شو هر سړی څه کولای شي هر دیقان څه کولای شي چې و کولای شي چې دوبو په خپل مزکی وبو وساتي. نو هغه یو دغه دیشتم ځکه نرمه کی او د باران په وخت کې د مزکی مشبوهیت لوړ بوزي مزکه مشبوه وساتي. تاسو د استرالیا د تجربو څخه ګرځید انسانان استفاده کولای شي. استرالیان د باران په وبو باندې خپل کښتونه کوي او غوي مزکی هم لیزر لیول کړی دي او هم په زمین کې د مزکی د مشبوهیت لپاره شرایط برابر کړی دي. وخت چې باران کړي جذبیږي او بیږي نه نو بیا ډیر وخت د مزکی د مشبوهیت د رطوبات څخه نباتات استفاده کی. بعضی وخت که موږ بعضی خلک وګوریز موږ نیکګانو د چکډمونه جوړول او به راګرځول په هغه چکډمو کې بیا ورسره للمی کښتونه ورسته کول خچکی دوانه مختلف شانې کړل او په هغه مشبویت هم ځکه باندې به خپل حاصلات مخته بیوله. دا پایسه کې د ارزاس ولا تقاضا موږ څنګه راښته کولای شو لکه مخکې چې ورور د باز ټکنالوژي وشولې ولی زه د ورور سره موافق په دی موافق یم چې بهترین ټکنالوژي دي مګر افغانان بیچارهګان دا یو خاص سرمایه گذاری غواړي او دا سرمایه گذاری د اکثره د خانان په واسه نه ده پوره. خو بیا هم بعض انتخاباتونه لرو مخکې د جنسي ټکنالوژي ته ولاړ شو هغه دا دی چې موږ څنګه کولای شو چې په مځکه مو د اوبو د خواغه نیکو او د دالج اوبو څخه څنګه استفاده وکړو. زموږ مځکه اکثره د وطن مځکه مو د مایکرو ارګانیزمونه نو نه پوهیږي چې پښتو پارسی کې موږ هغه ته څه وایو. دا په مځکه کې اکثره د مابین تللی د وچکالی په خاطر او د غیر مسولانه کیمیاوي سرې د استعمال په واسطه سره د مځکه مو خراب سیږي او نبات په خوا پرزن درسه او ایمم بوت ضرورت لوري اوس په 1500 ورکو څو لکه غنم څو وکول سو چې هغه غنم و خپل دغه حاصلات ته ور او ورسو خپل غنم ورسو. نو زموږ په کندهار کې په فارم کې موږ دغه مایکرو ارګانیزمونه تجربه کړل وخت چې مو ځکه ته د مایکروزمونه ورکړل موږ د اوبو په کې چې پایوافته کې مو بور کولې اوس مو الحمدلله دی په دروفتو ته هغه ځکه ورسول په دروفتو کې هغه ځکه بیا وبنه غواړي. نو موږ حاضر چې خپل تجربې د دوستانو سره حاضر کو ځکه چې دغه مایکرو ارګانیزمونه موجودیت په ځکه کې کوشش کې چې هغه غذایی مواد هم وبه نبات ډیر جذب کی وخت چې ډیر جذب کی نو بیا ژر نبات تند نه کی.
خو ښاغلی نذیر احمدزی، ځینو هیوادونو افغانستان کې د شاړو دښتو د زرغونولو او کرنیزې کولو په اړه د مرستو ژمنې کړې وه، لکه جاپان په ننګرهار کې د ګمبیري دښتې د سمسورولو خبره کړې وه. فکر کوي چې دغه ګمبیري دښته کې چې د زرغونولو هڅې پیل شوي ده، د جاپان په مرسته شوي که ستاسو په څیر نورو کسانو هم په خپل شخصي اقدام سره د هڅه پیل کړي؟
ډېره مننه. زه چې مخکې ما د ناکمرا د مرګ نه وروسته بیا کوم اقدام نه ده شوی په دې ګمبیري ډاکې، نو د هغې نه وروسته ما د خپل ځان سره او د ما ځینې ملګري په کویت هیواد کې چې دي تجاران یې، هغو دغه فیصله وکړه چې راځئ دا زموږ هیواد د سیاسي کشمکش به په افغانستان کې وي، خو موږ به هیواد ته کار کوو او دغه خپله سرمایه چې زموږ د کویت هیواد کې دا یو څه نه څه باید په خپل هیواد کې سرمایه ګذاري وکړو چې آینده نسلونو لپاره د نورو تجارانو لپاره د افغانانو لپاره یو ښه مثال پاتې شي. نو په دې اساس باندې موږ کویت هیواد ته راغلي او دغلته د جاپان د جفادي مرګ نه وروسته بیا دلته څه کار نه ده شوی او دغه 8000 جرب ځکه تقریبا نه دی ګمبیري دښته چې دا د شهید سردار داود خان د پلانونو څخه پلان دا و چې هغه یو پروګرام مو چې په دې کې زراعتي زکه جوړه کې او د کونړ اوبو ورته راوچتي کې او د کانال راتیر کې، خو متاسفانه سردار داود خان په حق ورسید او دغه پروګرامونه داسې پاتې دي په ټپه پاتې دي. اوس امارت اسلامي چې کوم اقدام کړی دغه خصوصي سکتور ته دغه ځکه ورکړي دي، نو ما د 1500 جرب مځکه موږ ته امارت اسلامي را کړې ده چې د 1500 جرب مځکه موږ ټول آباد کړې په موده د یو کال کې، او تر اوسه پر موږ 100000 بوټي د سترسو انمارټې چې هغه وزره یو د وزره ودی وزره نه دي. ان ساده خبره ده چې سپین مارټې او لال مارټې چې موږ ورته وایو، نو دغه مارټې موږ کرلې دي او ټول نتیجه ورکړې ده. یو 200000 پرې موږ د لاچی بوټي چې دا وبم زیاته مصرفوي، خو بیا هم د هوا د توپان د مخنیوي په خاطر موږ په دغه سندي او په دغه غیر کومه منطقه چې دغه د استعمال شده منطقه کې موږ کرلې دي. دا چې ما ځکه ولې وکرل دغه، دا په دې اساس چې ما د ناکمرا دي کوم ځکه چې کار کړی دا په ګمبیري کې یا د کونړ سیند په غاړه باندې، نو هلته دغه لاچی بوټي کرل شوي دي. خو دې کې یو رقم بوټي دي لاچانو کې چې هغه اوبه ډېره کمه مصرفوي، هغه بوټي موږ دلته تر 200000 پورې دا بوټي اوس ما کرلي دي چې هغه هوا زموږ د مالټو او توپان زموږ مالټو ته نه پرېږدي او دې ته باشکن بوټي وایي، نو ځکه ما دا بوټي وکرل. بله خبره دا ده چې لکه دا ځینو رونو چې ویلې دي چې دیمونه، ما په خپل سرمایه باندې تقریبا واړه واړه چک ډیمونه تقریبا 10 چک ډیم جوړ کړی چې هغه بارانی وبو په یو کې جمع کوم چې زمونږ د کویانو سرچینې کوي شي او دا وبو موږ نه لاړې نشي سیلابونو کې. د دین علاوه ما چې دا وس د دنیا انجینران ورونو او په کویټ هوا کې چې کوم د ډراپ سیستم لکه تاسو ساج کی سیستم ورته وای، دا سیستم ما کویټ کې د کویټ هوا په صحراو کې لګول یو غټول خنه چې جوړ کړي، نو دا ډراپ سیستم ما اوس شروع کړی چې ډیره خنه چې جوړ کړي، نو د 3 اوبو باندې تقریبا موږ 10 جربا بوټي وس موږ دا وبخار کولای شو. نو داس جربه چې یو درین چې وبو موږ ته ډیره سما دی وبو سما کیږي، نو ډراف سیستم سره ډیر کامیاب سیستم ده. او په کویټ هیواد خو هغه 50-60 ډیګری سنتیګریډ پورې هغه هوا رسیږي، خو دلته الحمدلله هوا هم صحیح ده او بل وبم خوږی دی په دې ځکه، نو د ډراف سیستم ډیر کامیاب ده. بل دې د دین علاوه موږ چې کوم په کویټ هیواد کې یو رقم بوټي ولید چې هغه ته ججوبر وای، ججوبر یو بوټي ده چې ډیره غټه پیسې کوي چې د جازونو په انجن کې د آیل دینه جوړیږي او بل خوراکي وړي جوړیږي چې هغه دومره قوت لري چې انسان تر دوه ورځو درې ورځو پورې خوراکونه کې نو دایبه هغه موړ وي. نو دا جوجو بر چې د امریکا او په اسرائیلو په دغو هیوادونو کې کرل کیږي. نو زمونږ پلان دا ده چې زمونږ یو دوست کویت هیواد دوست هغه غواړي چې دا جوجو بر بوټی موږ را نقل کړو او دا په داسې ریګستاري علاقو کې کیږي لکه کندهار کې دي، دلته لکه دا خپله ګمبیري دشته په دې کې ډېره ښه نتیجه ورکوي. باید موږ داسې شی وکړو چې هغه افغانانو ته او د افغانستان خلکو ته فایده ورسیږي. اوس مونږ په دې نږدې وخت کې مونږ یو ملي پارک هم د شروع کړی چې هغه زمونږ شاوخوا غونډۍ دي. هغه غونډیو کې مونږ د افغانانو لپاره ځکه مشرقي یو داسې ساحه نه لري چې هغه یو ملي پارک ولري چې هغلته افغانان د سیاحت لپاره راشي. مونږ دغه یو پارک باندې مسکار شروع کړی ده. بله یوه ډېره اساسي موضوع دا ده چې که مونږ وګورو دغه اوبه چې دي دغه یو مخکې به تېر ولسمشر به یو کیسه کوله چې مونږ ایران ته اوبه ورکوو نو دوی دې مونږ ته تیل راکړي. دا خبره بالکل حقیقت لري. په کویت کې د یو لیټر اوبو بیه 100 فلسه ده چې یو دینار 100 فلسه ده. یو لیټر اوبو بیا 100 فلسه ده او د تیلو یو لیټر بیا 40 فلسو نه نیولې تر 60 فلسو پورې ده. یعنې څو چنده ده اوبه ګرانې دي. نو مونږ خوا کې یو کونړ سیند لرو چې هغه تاسو ټولو افغانانو ته معلومات ده که مونږ خلک او حکومت او د خلکو په همکاري او د حکومت په همکاري ا دې عقل کوم ډیم جوړ نکو د دې ځنا لکه دغه د کومرا چې یو کانال را تیر کړي 20 کیلومتره ده. دغه ولس تر 100 کیلومتره پورې کوم دا کانال نور تازه کو لګي ډبل کو نو دا وبو زمونږ درنټي ته وبو او دغه وبو باندې به ټول خړو دا تاسو یې زره جرب هم ځکه به خړو شي. ډیر کم مصرف دی راځي تقریبا د 100 کیلومتره په زمان دا ځکړای دا نو دغه هم ځکه به ټول خړو شي. او دا یو خې مثال او په تاریخ په زریدو کرخو کې به طالبان حکومت دا نوښته کیږي چې دا اقدام وکړه که څنګه چې کوشتفي کې اقدام کړای او دته هم دا اقدام وکړي که مونږ کچیرته ډیم جوړ لسی نو مونږ ته دا یو کانال ک ډبل شي او دغه کانال راکې شنو ټول امزه کاته یا زره جربه چې دا ټول خړوبېږي او نتیجه به ټول افغانانو ویني او ټول پیدا افغانانو ته رسیږي.
مننه ژوندې اوسې شغلی سیدی. افغانستان کې د اوبو د سطحې چچېدو هغه کرنیز او سمسوري مځکې زیانمنې کړي چې خلک ورڅخه ګټه اخلي. دا څومره یو جدي مسأله ده په راتلونکو کلونو کې
څومره زراعتي توکي چې موږ په داخن د هیواد کې ورته ضرورت لرو هغه اکثره چې موږ نشو تولیدولی په همدې وجه چې ځمکو ته لاسرسی کم دی یا ځمکې کمې دي. خو اوس چې موږ نورې زراعتي ځمکې زموږ نه شاړې کېږي او هغه د لاسه ورکوو نو دا لکه ډېره یوه جدي ستونزه ده. خو دې ته باید لکه حکومتونه ورته متوجه شي او خصوصي سکتور هم باید دې ته متوجه شي. لکه اوس چې احمدي صاحب کومه خبره وکړه کچېرې د خصوصي سکتور ټول سره هماهنګ شي همغږي شي او حکومت هم ورسره همکاري وکړي دلته دغه د ګمبیري دښتې کچېرې مثال ورکړو دلته په هرو لسو جریبو دغه خلک مجبور دي چې یو کوی وباسي. خو په هر یو کوی باندې تقریبا تر $6,000 پورې مصرف راځي او دلته به د دې کویانو تعداد چې دی دا به په زرګونو ته رسیږي. یعنې په زرګونو کویانو ته به ضرورت وي چې دغه ځمکه خلک اباده کړي. خو که چیرې د دې خلکو سرمایه راواخیستل شي د دې کویانو په ځای باندې او همدارنګه حکومت ورسره همکاري وکړي او ځینې مرستندویه ټولنې یا موسسات ورسره همکاري وکړي نو د دې نه دا به ډېره بهتره وي چې لکه د کونړ اوبه چې حد پورې هغه د ناکامورا د راجوي کړي دي او هغه خپل ځمکه پې هلته اوبه کوي یا هغه منطقه پې اوبه کېږي نو دغسې یو اقدام وشي او دغه ځمکه پې اوبه شي. او اصلي پوښتنه دې چې کومه وه لکه دا ډېره مطلب خواشینوونکې ده چې زموږ موجوده ځینې زراعتي ځمکې یا سیلابونه وړي او یا هلته موږ د اوبو د کمښت سره مخ کېږو. وچکالي ده مثلا په هغه روجونو کې اوبه نه راځي او په ځینو ولایتونو کې حتی د زیرزمیني اوبه چې دي ځمکې لاندې اوبه چې دي ښکته دي. یعنی هر کال دوی 2 متره نور کوشش کوي یا نورې برمی وهي یا دغه موجوده کومې برمی اساګانې چې وهلي دي دا ورته ژورې تر څو اوبو ته ځان ورسوي.
نو دا وړي جديستو زه او حال شاید د سړي راستان نه چې هغه مطلب زمنګ د سوي خلکو تیاری چې هغه د پاره تلاش وکړي شي او خلکو ته په عامه په هواوي به کوو خلک به پویو چې د کوم اوبو نه څنګه زیاته استفاده وشي همدارنګه هلمندي صاحب چې کوم موضوعات ته اشاره وکړه ډېر بهترین موضوعات چې څنګه کولای شو چې په د بارانونو اوبه چې دي په مؤثر شکل باندې په ځمکه کې جذب شي. موږ یو ځل ایران ته تللي وو. ایران کې ځینې ساحې دي هلته دوی انځر کرلي دي او انځر چې دي په للمي ځمکه کې کرلي دي لکه په للمي شکل باندې. نو هغې ساحه کې تقریبا 30 هکتاره د انځرو باغونه دوی لرل چې دا ټول للمي کرل کېدل. خو بیا هغوی وویل چې کوم کال د ورښت اندازه کمه وي لکه د 200 ملي مترو نه د باران اندازه کمه وي نو دوی بیا هر بوټي ته په ټانکرونو کې اوبه ورکولې او هغه بوټي ژوندي ساتل. هغه بوټي به فعال وو. هغې ته په هغه منطقه کې د انځرو فابریکې جوړې شوې وي. یعنی ضرور نه ده چې موږ اکثره ځمکو ته چې موږ مطلب د هغې د آبادولو فکر کوو زموږ په ذهن کې د هغې هوارول راځي په هغې کې تراکتور ګرځول راځي هغې ته مطلب د ویالې سیستم جوړول راځي دا مسایل زموږ په ذهن کې راځي. خو نورې طریقې هم شته. دغه ساحه چې زه په ایران کې تاسو ته یادوم دا مکمل غرونه او غونډیګانې وي خو هلته د خلکو ویش پکې معلوم و د هر چا خپلې ونې وي مطلب 50 ونې 100 ونې په هغې باندې دوی مکمل ښه ښایسته ژوند او زندګي روانه وه. خو دغه بوټي ډېر ښایسته منظم ساتل. هر بوټي ته تقریبا داسې 3-4 متره مربع ساحه چې ده د هر بوټي دپاره تخصیص شوې وه هغه داسې لږه ژوره غونډې د کاسې په شکل جوړه کړې وه چې کله باران کېدلو نو په دې کې به تقریبا 5 متر اوبه درېدلې او دا اوبه به بیا ټولې جذبېدلې. او که کوم کال به باران اندازه کمه وه د همدې خلکو دې دپاره چاره کوله د نور ځینې په ټانکرو کې اوبه راوړلې او هر بوټي ته وایي په ټانکر باندې اوبه ورکولې. نو یعنی چارې ډېرې دي خو هغې دپاره علم پوهې او تجربو ته ضرورت ده چې موږ هغه به ترلاسه کړو د هغې نه مخکې بیا نور اقدام وکړو او هغه عملیه یا هغه ټکنالوژي هلته تطبیق کړو.
او ډیر مننه. د پروګرام وخت کم دی. هلمندی صاحب تاسو اوس هم له هیواده بهر یاست او پر دې غور کوئ چې ځینې تازه بوټي افغانستان ته یوسي نوې تجربه به مو څه وي څه غواړي چې افغانستان ته لزان سره یوسي؟
بالکل د سیجې صاحب څخه ډیر مننه. ډیر مهمه مسله ته اشاره وکړه چې مشبویات هم ذکر دي. دا مشبویات هم ذکر ته موږ توجه نه ده کړې. خدای دې وکړي چې موږ وطنوال په دې ټکنالوژیان باندې ځان آگاه کړي څنګه خپل ځمکې مشبو وساتي. بعضي نباتات چې اوس خلک مطالعه کوي خصوصا جنتی بوټي چې دي اکثره اوس په دې مطالعه کوي چې څنګه د لږو اوبو نه کار واخلي. نو زه د سټیویس یونیورسټي کې پر دې باندې فعلا تحقیق کوم او معلوموي چې کوم نباتات چې هغه لږ او بغواړي خپل په انزور کې لکسیدې سموترم چې ورته فرمایل په دې کې فرق رقمونه دي چې غوی د اوبو د ضرورت اندازه کم ده. په دې باندې تحقیق کوم. نو مشکوله سو چې پر دغه د باندې یوازې ارزه باندې چې کار ونه کو پر تقاضا هم کار وکړو چې مختلف نباتات وکړو. کوم نباتات چې اوبه لږ غواړي حتی فرضاً مختلف قسم ارتفلکس دي چې هغوی کافي اندازه دغه کافي اندازه د پروتیني مواد لري د حیوانات د خوراکي لپاره چې هغه موږ کولای شو په ډېر لږ اوبو سره ورسو. د شپشتو په مقابل کې شپشت ډېر 300 ملي متر اوبه غواړي مګر ارتفلکس دي هغه بيخي لږ اوبه غواړي حتی په 200-300 ملي متر باران باندې کم زمونځکه مشبوکو وغه جان د سوي او کافي اندازه غذایی مواد وزمور وای وانانو ته راتمړی او ورته تولیدیږي.
ډیر مننه شغله احمد زئی. د دې لپاره چې خاور شه حاصل ورکړي کوم ډول سره یا کود ورته په کار دی خصوصا هغه خاور چې یو شاړه دشت د تاسو مثلا غواړي چې هغه په سمسورم ځکه بدل کړي؟
مونږ تر اوسه پورې د چرګانو سره او د مالی سره د مال سره دا مونږ استعمالو او ورسره د امونیم نایټریټ کوم چې دی دا مونږ نه کار اخلو. خو د هر څه نه مخکې موږ ته اوبه ډېر مهمې دي. زه دا بار بار دا خبره ځکه کوم چې موږ لکه انجینر صاحب محترم چې وفرمایل هغه 50 کویان ما وهلي دي کې 50 کویان نو د اوبو سطح څومره کموي؟ هر یو کوی نه موږ 15 انچه اوبه راایستلې دي. دا 50 کویانو باندې موږ $3 million خرچه راغلې ده. که موږ دا $3 million مونگا پا دا نیر کریمو دا و دا غلط دی کنر دا دی ناکمران نیر دا که پا دیم مصرف کرده و لگ حکمت مونگ سر دا غا لاره مونگ تا برابر کرده و دا غا نیر زمونگ زکو تر رسیده دا بوس اتوپیا ما چه چوبرا ستڈی کرده بطالع کرده اتوپیا یو غریب ملک دا دیر غریب حواد دا دی خلکو دی حکمت پا همکاری سر دی نیل سین رو دی نیل سین چه دا غا محار که حال دا چه میسر و سودان دیر کلک مخالف مصر او سودان یو غریب ملک چې هغه ایتوپیا دغه یو د نیل سیند مهار کړی ده او مهار یې کړ. اوس مونږ ماشاءالله د افغانستان د خلکو جذبه او د هغه مینه او د هغو هغه ملي احساسات ډېر قوي دي او الحمدلله داسې تجارت مونږ لرو لکه عزیزي صاحب وګوره او خپل دغه افغانان چې کوم دي یو غریب هم کولای شي چې په دې کې په دغه کچیرته مونږ دغه د کونړ سیند مهار کو یو 1000 روپۍ 1500 روپۍ اچولی شي. تاسو سوچ وکړئ که یو اعلان وکړي دا یو اعلان نو ما یوه کیسه مخکې اورېدلې وه او هغه رښتیا ما په د کونړ په د هغه یو ولسوالۍ د نوم یې رانه هېر شو د هغې کې یو زنانه او د هغه خپل عصره د هغه د لښتې او غاړکۍ دا یې خرڅول خو دا د کونړ بند باید دا جوړ شي. که مونږ چېرته لږ غوندې خواري وکړو او دغه عملي اقدام وکړو او په ملي جذبه سره دغه کونړ سیند ته توجه وکړو نو دا به د ټولو افغانانو اقتصاد قوي شي. او که بیا چېرته دغه بند نه رغولی کېږي راځئ دغه د ناکمرا کوم چې کانال ده دغه ډبل کوي چې دغه 100 کیلومتره که تاسو په دغه د ګمبیري په دښته کې دغه نیر تیر کړئ نو ټول ګمبیری چې دا به بخار کېږي او منطقه به شنه زرغونه وي او ټول افغانانو ته به د دې فایده رسیږي. نو مونږ ډېر خواست کوو د دولت نه د خلکو نه چې راسئ په یو ملي جذبه د افغاني جذبه باندې دغه نیر ته کار وکړئ چې دغه منطقه کولی شي. اوس خو ما په خپل شخصي لګښت باندې تر $1 million پورې دلته سرمایه ګذاري وکړه چې 1 لک پورې سترس بوټي دي نور زینتي بوټي دي او دغه یو داسې یو 2 کاله وروسته به انشاءالله تعالی د دې حاصلات ټول افغانستان ټول ولایتونو ته ځي او کوشش کوم چې دغه بوټي 4 لک ته زه ورسوم. نو د ټولو تجارانو باندې مې هم دا غږ دی چې راسئ د خدای را د خپل وطن ته کار وکړئ چې هغه تاسو کومې سرمایه په خارج هیوادونو کې پرتې دي یو څه د زراعت لپاره کار وکړئ په نورو بخشونو کې کار وکړئ. دا د افغانستان سیاسي کشالی دي دا به کش به کش دا به زی مخکې او زی وروسته به کیږي خو تاسو د تجارت یو څه وکړئ د هیواد لپاره. او یو بل خبره دا ده چې که هر افغان یو خپل منطقه کې خپل منطقه زرغونه کې او زراعت لپاره کار وکړي نو دا به ان شاء الله تعالی د افغانستان شین او سمسوري لکه کوچیان چې هغه په یو شګه یو داسې ګرمه هیواد کې یغوی لپاره یخې خوري جوړې کړي یغوی ته د جرمني المانه پکې راوړي او بیا هغه منطقه شنه ساحه جوړوي. نو تاسو د موږ ته یو جنت غوندې هیواد خدای را کړی دغلته دغه هیواد ته کار وکړئ او تجارانو باندې بیا غږ د چراسي د وطن لپاره کار وکړئ. ډېر قوي قوي سرمایه ګزاران لرو تجاران لرو په اروپا کې په امریکا کې په عربي هیوادونو کې د هیواد ته کار وکړئ. عزیزي صاحب که زما غږ اوري زموږ دوست هم ده څو ځلې ده وعده وکړه چې زه به دومره میلیارده سرمایه ګذاري په افغانستان کې وکړم هغې یو شی تر اوسه پرې نه دي کړي. زه یو عادي تاجر یم ما $1 million پرې سرمایه ګذاري وکړه عادي قاصد نو دغه در نن 1500 جیره به مځکه مونږ سمسوره کړې ده انجینر صاحب دا مځکه لیدلې شاید تاسو هم په ځینو ویډیوګانو کې دا ځای لیدلی وي. نو هر افغان باید د وطن لپاره کار وکړي او دا وطن باید مونږ جوړ کړو نور څوک یې نشي را جوړولی. ډېره مننه.
مننه سیدي صاحب. د تیتسو ناکامورا کومې پروژې نیمګړې پاتې دي چې فکر کوئ پر مخ بیولو ته ضرورت لري؟
صالح صاحب په دې اړه خو ډېر معلومات نه لرم، ځکه د هغې اوس هم کارونه روان دي، د پی ایم ایس جاپان د کومه موسسه چې ده، نو دا معلومات مونږ ته نشته چې هغوی څومره نورې پروژې په پلان کې لرلې. دا کومې چې تطبیق شوي دي خو ټولو خلکو ته معلومې دي، کوم کانالونه چې تېر کړي دي، څومره ځمکې چې د اوبو لاندې شوي دي، او اوس هم د دوی فعالیتونه روان دي، خو دا معلومات نشته چې دوی څومره نور کارونه په پلان کې لري او کوم کارونه به دوی تکمیلوي. او د دې موسسې لخوا دا فعالیتونه اوس هم روان دي، جاري دي.
هلمند صاحب، وروستۍ پوښتنه بل تاسو وکړم چې آیا شګلنې دښتې هم په زرغونو او سمسورو سیمو بدلېدای شي؟
بالکل بالکل بدلېدای شي. تاسو عادي وینې چې په دوبۍ کې په سعودي کې دوی د غارې ګنیم ځکه یا په اصلاح شګلنیم ځکه آبادی او نن یې در آبادی لاندې نیسي. موږ کافي اندازه فرصتونه لرو، خوشبختانه په افغانستان کې چې هم عمودي حاصلات زیاتولی سو هم افقي، یعنی په عین مځکه کې موږ کولی سو چې حاصلات زیات هم کړو او نورې مځکې هم شاړې مځکې در اوبو لاندې کړو او در زراعت لاندې کړو. په دواړو کې ډېر غټ فرصتونه سته. خوشبختانه افغانستان یوازنی هیواد دی چې په دواړو ساحو کې کار ته ضرورت لري. خو زما ژغ و خپل یوادوالو ته دادی و خپل وته حکومت ته دادی چې څنګه ولای شي چې دا شرایط برابر کی، لکه مخکې چې امرزی صاحب اشاره ورته وکړه چې شخصي سکتور وکولای شي ښه رول ولوبوي، او په دنیا کې عموما اقتصادي پرمختیاوي چراغلي دي شخصي سکتور اوستلي دي. هیڅ دولت دومره مؤثریت نه لري لکه شخصي سکتور، او دولتونه مؤثریت په دې کې دي چې څنګه کولای شي شخصي سکتور ته داسې یو فضا خلک چې هغوی په هغه فضا کې وکولای شي چې ډېر رشد وکړي، سهولتونه ورته جوړ کړي، قوانین ورته اسانه کړي، او نور یو بعضې ادارې ورته جوړ کړي، لکه ابودبي کې یو اداره ده چې هغوی هر څوک شخصي سکتور مشکل ولري هغه ادارې ته رجوع کوي، یا په هند کې دا اوس یو اداره جوړه شوې ده څلور کاله کېږي په بلیونو ډالره د نورو مملکتو څخه راکش کړله، او هر څوک چې شخصي سکتور راځي په مختلفو ساحو کې د سرمایه‌ګذاري کوي مطلق یو پروژه سره ولاړ دي، او هغوی ته د شرایط فراهمي نظم په فکر سره د شاړو ځکه آبادېده د شخصي سکتور په واسطه سره امکان لري، او کیږي کچیر وکولای شو چې موږ دا رقم سہولتونه ورته برابر کو چې هغه وکولای شي چې رشد وکړي او اسانه کار وکړي.
ډېره مننه د ژوند رنګونو پروګرامو له ازادي راډیو واوریدل. مو پر دې خبرې وکړې چې آیا په افغانستان کې شاړې مځکه په سمسورو او کرنیزم زکو بدلېدای سي. په دې پروګرام کې را سره ملمانه و د کرنې د چارو متخصص حمید هلمندی، د کرنې بل متخصص محمد عزیز سیدی، د غرض محمد نذیر احمدزی چې ننګرهار کې غنی شاړې مځکه سمسوري کړي.
زهر بولے نہ فگو پار بحال استاسم